السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د دې خبرونې مطالب: له افغانستان د ټولو جرمني ځواکونو وتل.
هغه یوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې ماموریت ختمیږي، افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی.
د کونړ په غازی آباد ولسوالۍ کې له جګړو وروسته د خلکو بې ځایه کېدل.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې، موږ رالو د خدای په تکیا دي چې ټول مسلمانان ناست دي، کورونه پاتې شو.
په هغو سیمو کې چې طالبانو نیولي، د خلکو د ژوند بڼه،
ژوند سخت دی، ډیر ګران دی. شزر مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي.
او په نړیوالو مسایلو کې
د کرونا د واکسینو د ورکړل شو ستنو شمیر له 3 میلیارد اوښتی دی. پو د بلومبرګ د شمیرو له مخې
قدر من اوریدونکو، په دې او ساته خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لمړی خبرونه چې اسمت څاروان چمتو کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په چیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وواژه. د پاکستان پوځ وایي دوه سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل: جرمنی له افغانستان خپل روسي پوځیان هم ویستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کرن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د جرمنی دفاع وزیر انا گریت کرامب کارن باور په یو بیان کې ویلي چې له افغانستان د جرمنی روسي سرتیري بیرته هیواد ته پلار دی، او په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت باب تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه و. د ډي پي اي خبري اژانس تر راپور لمخې د جرمني وروستي سرتيري پرون سه شنبه د مزار شریف ښار له هوایي ډګره د دې هواد د هوایي ځواکونو د الوتکو په ذریعه وېستل شو. د چک جمهوریت وسلوال پوز نن وویل چې له افغانستان څخه دغه هواد او وروستي دوله سرتيري له خپل ټولو وسلو سره هواد ته بیرته وګرځیدل. په چیرو نشته شلو کلونو کې تر یو لسنیم زر ډیرو چک پوځیانو په افغانستان کې د ناټو تر چتر لاندې ماموریت کې دنده اجرا کړې ده. تیره اونۍ د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابیش له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو سره مخالفت وکړ. تر دې وړاندې ولسمشر میلوش زیمان او د بهرنیو چارو وزیر یاکوب کولهانیک هم له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پر پریکړې نیوکه کړې وه. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په چیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواری، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. پرون طالبانو ویلي وو چې د میدان وردګ، چک او سید آباد ولسوالۍ نیولې دي. په همدې منځ کې پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د جګړو زور اخیستو ته په اشاره خبرداري ورکړ چې د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته شایع افغانستان په یو خونړۍ کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. د پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل کچېری وضعیت همداسې دوام وکړي، د یوې کورنۍ جګړې احتمال شته، خو په کار ده چې ټول اړخونه په یوې سیاسي حل لارې توافق وکړي او تاوتریخوالی کم کړي. د هرات چارواکي د دې ولایت په ګلران او ادرسکن ولسوالیو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرشوب لید اړولو خبره کوي. د هرات د والی ویندوی جایلانی فرهاد آزادی رادیو ته وویل
در جریان حملات و درگیری های نیروهای امنیتی
په ګلران او ادرسکن ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو لخوا پر طالبانو د حملو او نښتو په نتیجه کې شپږ دوشت وسلوال طالبان وژل شوي او یو شمېر نورې ټپیان دي. شل طالبان په ګلران او شپږ نورې په ادرسکن کې وژل شوي دي.
د هرات د والی له مطبوعاتي دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ګلران ولسوالۍ ته د غزیدلې لارې په وښتو کې و شخص شوي ماینونه شن شوي او څو کلی له وسلوالو طالبانو تصفیه شوي دي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو تېره شپه د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په بندر کې پر طالبانو په برید کې ډیر لستنه ووژل. د دفاع وزارت په وینا په دې برید کې شپږ نور وسلوال طالبان شوبل شوي او وسلې یې ویجاړې شوي دي. طالبانو د دواړو ادعاو په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وواژه.
د لغمان د والی ویندوی اسدالله دولتزی آزادی رادیو تو وویل نامعلوم وسلوالو نن سهار د مهترلام په انارباغ سیمه کې پر دینی عالم او د لغمان د حج او اوقاف د احتساب مدیر مولوی نصر من الله دزی وکړې. د دې پیش مسؤلیت تر دې دمه کومې ډلې په غاړه نه اخیستې، خو افغان چارواکي دا ډول بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي. د مخابراتي خدماتونو د تنظیم یا اترا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړېدو له امله د ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د اترا ویندوی سعید شنواری نن آزادی رادیو ته وویل له دې امله مخابراتي سکتور ته له 15 څخه تر 18 بلیون ډالر زیان اوښتی دی.
په 1399 هجری لمریز کال کې د ټول افغانستان په کچه 300 مخابراتي سایټونه او د 1400 کال په لومړی ربع کې 150 مخابراتي سایټونه په کلی ډول او یا هم ځینې ځینو کې په نسبی ډول باندې تخریب او سوځول شوی دي. اترا اداره په مخالفینو باندې غږ کوي چې که دوی ځان د افغانستان د خلکو جز بولي او د افغانستان عامه شتمنۍ او ته ساتنې ته ځان ژمن بولي، نو خلک دې د مخابراتي خدمتونو نه چې هغه د بشر په لومړنۍ حقونو کې راځي نه محرومي.
د اترا ادارې د احصایې او ستاندردونو ریاست د ارقامو له مخې په دې کې یو شمېر یې هغه مخابراتي سایټونه و چې د اترا ادارې په مالی لګښت جوړ شوي وو. دا خبرونه له آزادی رادیو اوري. د پاکستان پوز وای دوه سرتیری نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوې دي. د پاکستان د پوز د مطبوعاتي دفتر له خبر پانی سره سم د دغه هیواد د دولت وسلوالو مخالفانو د افغانستان له خبري د دوه توي په سیمه کې د پوز پر پوستي بریډ وکړ چې په نتیجه کې دا دوه سرتیری ووشل شول. د روسي حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یو بل غیر حکومتي مؤسسه منع کړه. د روسي چارنوالي د معلوماتي ټولني ازادي په نوم مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامل کړي او پر فعالیت بندیز لګولې ده. د روسي چارنوالي ویلي چې دا مؤسسه د روسي د اساسي قانون نظم او د هیواد امنیت کوشي. دا د چک جمهوریت دریمه غیر حکومتي مؤسسه ده چې فعالیت په روسیه کې منع کیږي.
سموګ غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو د دې خبرونه کوربه ز احمد تکل یو زلبیا تاسو ته سلام وړاندې کوم. د خبرونه د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي او په یاد مو وی چې د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ رادیو 219 پروګرامونه هم لرو. خو اوس ورزو د راپور نو برخه ته. جرمنی د خپل ورستی سرتیری په استلو سره په افغانستان کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت پایته ورسو. د راپورونو لمخې ورستی جرمنی سرتیری پروند مزار شریف له هوایي ډګر څخه وتل او خپل هیواد ته ستنه شول. جرمنی د سرتیرو د شمیر لپلوه د ناتو په چوکاټ کې له امریکا ورسته دوهم هیواد وو. په دې راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
جرمنی اعلان وکړ چې افغانستان د خپل ټول عسکرو په وستو د هیواد کې خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت په بشپړ ډول پای ته رسولی. رویټرز خبری اژانس او ګڼو نورو رسنیو خبر ورکړی چې د هیواد وروستي عسکر پرون د سشنبې په ورځ د مزار شریف له هوایي ډګر ووتل او خپل هیواد ته ستانه شول. د جرمنی د دفاع وزیر اناګریت کرامپ کارنباور هم په خپل ټویټر پاڼه د خپل ټول عسکرو د ستنېدو خبره کړې او زیاتوي په دې سره د هغه تاریخي پراخ پوځي ماموریت سفر کې تړل کیږي چې د دوی لپاره یو آزموینه وه. دا له دوی نړیوالې جګړې وروسته د جرمنی تر ټولو خونړی او اوږد پوځي ماموریت و چې نږدې شل کاله یې دوام وکړ او د دوی 950 عسکر پکې ووژل شول. جرمنی د ناټو په چوکاټ کې له امریکا وروسته دویم لوی هیواد و چې افغانستان کې په زیات شمېر عسکر لرل. له 2001 کال راهیسې نږدې 150,000 جرمني عسکرو افغانستان کې خدمت کړی، خو د روان میلادي کال تر اپریل میاشتې دا شمېر 1,100 عسکرو ته راټیټ شوی و. دوی چې ویل لیکي افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د هیواد 2.5 میلیارد یورو چې نږدې 15 میلیارد ډالر کېږي لګښت کړی دی. خو جرمني ډال ورکوي چې د عسکرو له وتو وروسته به هم له افغانستانه په ملکي برخه کې ملاتړ ته دوام ورکوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دلته د جرمني د پوځي ماموریت پای له افغانستان سره د دې هیواد د اړیکو د پای په معنا نه دی. د دې شورا وایاند رحمت الله اندړ
هغه هیوادونه چې د ناټو په چوکاټ کې دلته پوځي ماموریت ختمیږي خو له افغانستان سره یې دولت په دولت اړیکې پای ته نه رسیږي. غوره مثال یې د جرمني هیواد دی چې افغانستان ورسره د اړیکو او همکاریو اوږده مخینه لري. په تیر بیا د افغانستان د پولیسو پروزنه او ظرفیت لوړونه کې بې ساري همکاري کړي او دوام به ولري.
طالبان بیا د جرمني لدی کار هر کله کوي او د ټولو لوریو په ګټه یې بولي. طالبان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل لدی هیواد سره پراتونکو کې د خو اړیکو هیله لري. د افغانستان د بهرنیو عسکرو وتل د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحا کې د شوې هوکړې برخه ده. خو د امریکا جمهور رئیس دا نیټا د مې لومړۍ د سپتمبر 13 وغځوله او ښکاري چې ډېر هیوادونه له ټاکل شوې نیټې وړاندې دا بهیر بشپړ کړي، خو هغه څه چې ټول لوري اندېښمن کړي د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام دی. متحد ایالات طالبان تورنوي چې تاوتریخوالی یې زیات کړی او ترې غواړي څو د دوحې تړون ته ژمن پاتې شي او د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. The Pentagon wayan Jankar Birasane utawili
We have said before that the violence remains
Mugurandi ham wayili tawtri khwalai der ziyad dai Muktul da Afghanistan da amniyati waziyat paada puhigu General Miller nan da Afghanistan da amniyati waziyat paada andikhna ukhoda kho haga che mugi gwaadu وی ګورو او لیواله یو د سولې معنا لرونکي بهیر ته د طالبانو ستنې نه ده. هغه چې پیخیږي د سولې په پروسه کې د مشروع او معنا لرونکي ګډون لپاره د دوی هڅې تر پوښتنې لاندې راولي.
خو طالبانو په وار وار دا ویلي چې سولې خبرو ته ژمن دي. امریکا داسې مال له طالبانو سره د سولې بهیر ته ستنې دل غواړي چې د خبرو له دویم پړاو لوي میاشتې زیات وخت تیر شو، خو هغه ډول چې اړینه ده پایله نه لري. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په دوحا کې د سولې خبرې نږدې 10 میاشتې وړاندې پیل شوې، خو د پام وړ پرمختګ نه لري او تر خوای دواړه لوري اوس یو ځل بیا پر یو او بل خبرو ته د نه حاضرېدو د تورونو لړۍ پیل کړې. هغه څه چې کېدای شي دا بهیر لا نور زیانمن کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې وروستي جرمني سرتیري پرون له افغانستانه ووتل او په دې توګه په افغانستان کې د جرمني نږدې 40 کلن پوځي ماموریت په رسمي ډول ختم شو. جرمنی په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې د افغان پوځیانو د تجهیز او مسلکي روزنې ترڅنګ په بلخ او کندوز ولایتونو کې پراختیایي او رغنیزې پروژې هم تطبیق کړې. په بلخ کې د ازادۍ رادیو خبریال د بلخ لمرستیال ولی غلام فاروق خپلواک سره په شمال کې د جرمنی د پوځي حضور پر ختمېدو خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د جرمنی سرتیرو وتل به په بلخ او کندوز کې د هغو د نیمګړو پروژو پر تطبیق څه اغیز وکړي.
بے شکا چې د شل کالو په اوږدو کې المانیانو په شمال کې ډېرې مهمې پروژې درلودلې او ځینې یې تکمیل کړې دي او ځینې هم د تکمیلېدو په حال کې وي. المانیان وځي او دا پروژې په همدې شکل پاتې کېږي او سر ته نه رسېږي. په خلکو په وضعیت باندې د سیمې پر وضعیت باندې بد تاثیر لرلی شي. هر هغه پروژه چې په دې ولایت کې یا په نورو ولایتونو کې د لاس لاندې دي هغه د خلکو د غوښتنې پر اساس وي او د خلکو د اړتیا په اساس وي. نو هغه چې د خلکو اړتیا ده او د خلکو غوښتنه ده که هغه نه ترسره کېږي او پاتې کېږي نو دا معنا لري چې د خلکو ستونزې نه دي حل شوي یا نه حل کېږي. نو تاثیر یې منفي دی. هر هغه څومره چې پروژې پلي شي او دا پروژې تکمیل شي د دې مؤثریت بې له شکه چې زیات دی، خو موږ مطمئن یو انشاءالله چې په نړیواله ټولنې هغه څه چې تعهد کړی دی په راتلونکي هم په افغانستان سره خپل تعهداتو ته دوام ورکوي او هغه خپل نفس ته دوام ورکوي او دا ستونزه به په یو شکل نه په یو شکل حل کېږي.
آلمان په 2014 کال کې په رسمي ډول خپل نظامی ماموریت ختم کړ او ویل چې د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې به د یوازې افغان پوځیانو ته مشوره او سلا مشورې ورکوي. اوس څه فکر کوي د پوځي چارو په برخه کې د هغوی د حضور تشه به څومره اغیزمنه وي؟
زه فکر کوم چې ناتو او غرب ته تصفید نیولی دی چې دوی به خپلو مشورو ته دوام ورکوي. دا د هغوی پرېکړه ده، په دې باره کې هغوی تصفید نیولی دی. د مشورو مسله به نه قطع کېږي او د ملي اردو او د وسلوال فوج سره به د هغوی ملاتړ په دې برخه کې دوام لري. او همدغه راز داسې ویل شوي دي چې هغوی به زموږ بعضې قوتونو ته هغه د وسلوال فوج بعضې قوتونو ته دوی هغه ټرینینګونه هم ورکوي او هغه تمرینات به ورسره ترسره کوي. نو دا مسله به دقیقه نه چې هغوی دې خپلو مشورو ته دوام نه ورکوي او دا مشورې دې قطع کړي. که چېرته د دوی مشورې قطع کېږي او د دوی مرستې ورسره ترڅنګ قطع کېږي نو بې له شکه چې دا تاثیر لري او خپل هغه بد تاثیر پرېښودلی شي. زموږ قوتونه د اول نه د دغه مشورو پر اساس خپل کارونه پر مخ بیولې دي، خپل نظامی عملیات تر سره کړی دي. همدغه سي د دوی هغه مرستې چې د اردو سره تر اوسه پورې دوام لري، د دې لامل شوی او د دې سبب شوی چې موږ یو ښه اردو لرو په سیمه او منطقه کې. زه مطمئن نه یم چې د مشورو مسله دې هغه دې دوام ونه کړي، ځکه چې دا نړیوال تعهد دی او دا ناټو دا تعهد کړی دی چې دا مرسته به او دا مشوره به دوام پیدا کړي.
آلمانی وروستای پوځي له مارمول کم څخه تیر ورځ ووته، دغه په روان وضعیت اغیز کړی دی کنه؟
موږ خو اغیز ګورو واقعنه، دغه وروستي تحولات به دغه نتیجه یې چې دوی د وطلو سره سم او د امریکا د متحده ایالاتو د اعلان سره سم وضعیت تغییر وکړ. بعضې ولسوالیګانې د طالبانو لخوا ونیول شوې، نو دا یو مسلم حقیقت دی چې په وضعیت تاثیر اچولی شي. خو بې له شکه چې تلاشونه روان دي هم د حکومت او دولت لخوا نه چې وکولی شي چې دغې خلا او تشې مخه ونیسي او په یو ډول نه په یو ډول د نظام د لاسته راوړنو څخه دفاع وکړي او په زمین کې داسې یو کار ترسره شي چې د سولې د راتلو سبب وګرځي او دغه منازع د سولې د طریقه حل شي. او دغه امیدواري شته، ځکه چې ټول اوس علاقمندي لري او د ټولو نظر هم د افغانستان د واقعاتو او تحولاتو په لور دی. که دا غربي مملکتونه دي، ټوله په مجموع کې نړیواله ټولنه ده یا ملګري ملتونه دي، په مجموع کې غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او جنګ خاتمه پیدا کړي.
د بلخ مرستیال والی غلام فاروق خپلواکو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي راډیو.
د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنز د جګړې له کبله سلګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. دا کورنۍ شکایت کوي چې له سختو ستونزو سره مخامخ دي او تر اوسه څرنګه چې لازمه ده مرستې نه دي ورسره شوي.
هڅه نه د خوراک تشته، نه خیمه شته، نه بل څه شته. د تاسې نه په دې خاورم بیګا
دا 15 کلنه بسمینه ده چې 3 کال وړاندې د ژوند ملګری د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ په جګړه کې له لاسه ورکړې. 15 یتیمان ورته پاتې دي. د بسمینی په خبره چې دوی هم د جګړې لامل د کور پریخه په دې سپیرو خاورو او تیګو کې د بیکورې شپې ورځې تیروي.
چې بار جنگ راغی په غازی آباد باندې او ډېره سختي رااله او بم وچ شوی ولې مو چې کلی پیپو نه مو وړل، هر څه د منځه وړل، موږ رالو د خدای په تکیا دي کې ټول مسلمانان ناست دي. دا کورونه پاتې شو، دا کورونه چا څه نه دي راخوځولي. موږ دغسې په خالي میدان دا یتیمان دي، سوچا وزم کونډه یم، دغه جنه یم کونډه ده بله.
بس مینه وای جګړه په هیڅ چاره هم نه کوي. ډیر کوچنی ماشومان یتیمان کړل، بشمیره تور سری کندی مهندی بوري کړی او لزرګونو کورنۍ وي د سر سیوري واخستل. 15 کلن تاج محمد 15 کال وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا وشتل شوی او له هغه وروسته په خې فل شوی. د هم کورنۍ او خپلوانو له جګړې په کټ کې راوستل. د اسمار ولسوالۍ د سیور ډاکې د سین په غاړه د پلو څوونو لاندې سوالی خیمه لګولې ده. تون بعد د سین په غاړه پرتی شګې د کډوالو خواته بادوي او څوک سترګو غړولو ته هم نه پرېږدي. تاج محمد راته وویل له مجبوریت دلته بې سرپناه باد او باران ته پروت دی. په معلول ځان له حکومت او وسلوالو طالبانو د جګړې بندولو او سولې غوښتنه کوي.
زه چې نن راغلم ما د خیمه چې دا ما سوالی چا نه راوړې، که سولر شیشه مې دا سوالی مې چا نه راوړې. ما په دې یو رانه کې تقریبا د 1.5 فوټ 2 فوټه پورې یو زخم دی. ما
له غازی آباد په سلګونو نورې کورنۍ هم د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوې دي چې نن سبا په دښتو او شین اسمان لاندې د ژوند سختې ګالي او د مرستو په تمه دي. د کونړ والی محمد اقبال سید وای یو شمیر کورنۍ ته مرستې رسولې او د پاتو سروې هم روانه ده.
چې د دې کورنۍ له جملې څخه یو څو نه شو کورنۍ سره د حوادثو ریاست او د انکشاف اتحاد ریاست مرسته هم تر سره شوې ده او د متباقي کورنۍ سروې روانه ده او هغه کورنۍ سره به مرسته حکومت تر سره شي.
په غازی آباد کې هر شپه د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې کیږي. حکومت د خپل لاسته راوړنو داوی کوي خو وسلوالو طالبانو تر اوسه څه نه دی ویلي. دا یوازې کونړ نه دی چې پکې د جګړو لامل په سلګونو کورنۍ د خپل مینو پرې خودو تاړي شوی دی، بلکې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د روان کال په دریو میاشتو کې 150,000 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. که د جګړې روان شدت همداسې دوام وکړي نو دا شمیره نور هم زیاتېدای شي.
په افغانستان کې دا باور شته چې کورونا وایرس د ځوانانو پرتله د پاخه عمر لرونکو کسانو ژوند ډیر ګواښي، خو په افغانستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو وروستیو شمیرو ته په پام سره ښایي د ځوان قشر دا محاسبه ډیره دقیقه نه وي. روغتیا پالان وای باید ټول خلک روغتیایی لارښوونې په جدیت سره په پام کې وساتي، ځکه د دوی په وینا کورونا ځوان او زوړ نه پیژني.
کله چې د لار کې وم یو دوه ځلې ورته پلار په ژړا سو، نو پلار ته ګوته وخوځوله په اشاره سره، ورور زه مړ کېږم زه ژوندی نه پاتې کېږم. پلار ته مې
ښایي دا شپې ورځې په افغاني ټولنه کې اکثره کورنۍ دا ډول دردونکي کیسې ولري. د کورونا وژن کې ناروغي درېمې څپې په دې هواد کې نږدې هر کورنۍ په مستقیم او غیر مستقیم ډول ځپلې ده. دی وایرس لډېره کورنۍ د سرسویری او د دواګانو څلی واخیستل او دا لړۍ لا هم په تیزی سره روانه ده. درویش کلن ډاکټر ایمل چې د طب پوهنځي د 5 کال محصول څو ورځې وړاندې د کووید 19 ناروغي لامل ومړ. د کورنۍ غړي وایي تازه خپل ټولګیوالو سره په مینه کوژده کړې وه او نیت دا و چې له لوی اختر وروسته واده وکړي، خو کورونا ارمان جن قبر ته ښکته کړ.
د لوی اختر نه بعد په خیر سره واده و، خپل واده ته بیخي ډیر خوشاله و او ډیر ارمانونه په زړه لرله. ټول د خاور سره خاور شول.
ورزنګ سیالي د کورنۍ نږدې غړی دی، وای وړاندې هیڅ ډول ناروغي نه درلوده او په دې باور و چې ځوان دی ښایي کورونا ورته جدي ستونزه پیښه نه کړي. ښاغلی سیال وای لا هم ډیر شمیر افغاني کورنۍ له دې وایرس سره جدي چلند نه کوي او ښایي دا لامل شي چې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
یوه دا چې د پخپله احتیاط ونه کړ، د ویل چې زه خو ځوان یم کومه ستونزه نه پیښي، ولې ومو لیده چې ډیر بد ستونزه پیښه شوه. موږ یو ځوان زلمی د لاسه ورکړ، یو ډاکټر مو د لاسه ورکړ، یو څوک چې ډیر ارمانونه یې لرل هغه مو د لاسه ورکړ.
په افغانستان کې ډیری خلک باور لري چې کورونا وایرس په ځوانانو ډیر اثر نه لري، خو د ډاکټر ایمل مړینه ښایي د دوی دا باور ناسم ثابت کړي. روغتیا پالان وایي د هر عمر لرونکو کسانو ته له کورونا د ځان ساتنې لپاره د روغتیایي سپارښتنو عملي کول اړین دي. د ننګرهار د طب پوهنځي استاد او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عامر رضا:
نو ډېرې هوادوال په دغه نظر دي چې دغه وایرس ناوړه اغېزې اکثرا په مواسنو اشخاصو یا زیاتو مرشخاصو باندې زیات دي نسبتا ځوانانو ته. خو له بده مرغه موږ ټول طبي پرسنل ټول نړۍ ټول دغه شاهدان یاستو چې د مړینې کچا په دروستیو کې په ځوانانو کې نسبتا مؤسنو اشخاصو ته یا زیات عمر اشخاصو ته زیاته وه. نو په دې اساس باندې له ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د وزارت صحت عامې د کوم روغتیایي لارښوونې چې دي باید هغه ته خاصه پاملرنه وکړي.
دی وایي د کورونا له امله د مړو او مثبتو پیښو وروستیو شمیرو ته په کتو ویل کېدای شي چې دا وایرس لا هم د افغانانو ژوند ګواښي او باید ټول خلک په کور پاتې شي چې روغ پاتې شي. نوموړی وایي له روحي اړخه باید خلک ونه ویریږي، خو بې پروايي ښایي د مرګ کندې ته ټیر وهي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تیره ورځ خبرداری ورکړې و چې را روانې 3 یا 4 نورې اونۍ به هم د کورونا وایرس له اړخه خطرناکې وي، خو وروسته ښایي کرار کرار د مثبتو پیښو په شمیر کې کموالی راشي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو پر بنسټ په 13 ساعتونو کې په دې هیواد کې 9 کسان د کورونا وایرس له امله مړه شوي او په همدې موده کې 1550 نورې مثبتې پیښې ثبت شوي. په دې سره په افغانستان کې د دې وبا له امله د مړو شمیر 4902 شپېته او د مثبتو پیښو شمیر 1,20,216 ته ورسېد. دا په داسې حال کې ده چې تازه د افغانستان لامی روغتیا وزارت سره د امریکا د پراختیایی ادارې یو ایس ای آی ډی لخوا د کووید 19 ناروغانو د درملنې په برخه کې یو شمیر وسایلو مرسته شوي. د ادارې پر خپل رسمي ټویټر لیکلی چې د افغانستان له 13 روغتونونو سره د وینټیلیټرونو او دغه شان نورو وسایلو مرسته وشوه، خو د دې لپاره چې دغه وسایلو ته د خلکو اړتیا پیښه نه شي، روغتیا پالان په ټینګار سره د روغتیایي سپارښتنو په عملي کولو ټینګار کوي.
ستاسو له پیغامونو
ډاکټر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه زما ټول مسلمانان وروڼو ته او ټول هیوادوالو ته او ټول افغانانو ته دا توصیه ده او دا مې وسخه غوښتنه ده چې د کورونا څخه خپل ځانونه وساتئ، ځکه چې په تېر کال کې دوه واره کورونا څپه راغله، خو هغه داسې نه خپرېدل لکه شار کال چې اوس هغه ډېر زیات پر مخ روانه ده، په سیمه کې خپرېږي. موږ تېر کلونو کې دا کورونا موږ درواغ ګڼل، دا کورونا نه ده او بیا پر سړي تاوانه کې دا مسلمان باندې عزت نه کوي، البته دا یوازې د کترانو لپاره ده یا د دولتو لپاره ده، پر مسلمان باندې تاثیر نه کوي. نو دا چې اوس ورنوان دا ثابته کړه چې واقعیت کورونا مخکې هم خپره شوی او دغسې ایو د دې عربانی وادي شریف باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ویل چې په کوم سیمه کې هوا باغ پرې وي یا یو په هغه سیمه کې دا هغه سیمه کاست نه یو بل شاته دی او نه دا هغه کلی ته بل څوک راځي. نو دا یو سنا طریقه ده چې څوک عملی کې نو زما له ټولو وادوالو څخه دا غوښتنه ده چې تر خپل واسطه پورې کورونا جدي ونیسي، کله چې په کورونا باندې اخته واسه بل شاته نیمه نه کېږي او دا روغبړ او دا هغه سیمه د ډیر ګڼګونې څخه دا وکړي. نو په درنه ستاسو کې شروع راخره محمد خادم د خدای فهمه
نړی ولایت نه خبرې کوم ورور سره تو مورز د دې غازی آباد او نړی ولسوالۍ علاج بند دي، طالبانو بند کړی دي. نو موږ دا وایو چې دا غلاو د عوامو په مخ بند ده، دولت خو دې نو کلار نه دی، هوا د لارې مالات او کته مې او پټه کیږي کته لار بند او کته کې دولت یې کوي، هو عوامو ته نه کوي، دا خو د عوامو پر مخ لار ته لول شي. موږ هیله لرو پیغام دی ورس دا ظلم مکو یا مالکم مالکم حدیث شریف اساس دا مزونه به تاسو سره په جن کې عوام په ضد دا کار نه کوي، دولت کوي دا خو اکمال کوي، دا واد لارین کوي، عوام ته مشکل ده او کر کلی دی دل خلق پارٹی کوي، دا وړي جنریټر دی دی او تیل نشته دی او خلق نه ځي کورونه به خلکو خرابې دی ول نشته ونی نشته. نو زمون هیله ده چې دا کار دا خو ناروا عمل دی، ځکه ته دولت په ضد نه کوي، ته عوام په ضد کوي، دولت کو کوي خپل اکمال. سلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د آزادې رادیو خبرونه اوري. په ټوله نړۍ کې د کورونا ضد واکسین د تطبیق شویو دوزونو شمیر له 3 میلیارډ ووخت. په دې ستر پیمانه د کورونا واکسین له یو نیم کال په لږه موده کې ورکړل شوی دی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په روسیې، برتانیې، متحده ایالاتونو او ځینو نورو هیوادونو کې د کورونا د واکسینو د ستنو لګول پیل شول. اوس په نړۍ کې د کرونا د واکسینو د ورکړل شو ستنو شمیر له 3 میلیارډ اوخته دی، خو د بلومبرګ د شمیرو لمخې د کرونا پر ضد د واکسینو په دیلوې نړیوال کمپاین کې د بی وزلو او بډایو هیوادونو ترمنځ توپیر څرګند دی. د نړۍ و بش بډایو هیوادونو د تطبیق شو واکسینو درویش سلنه کارولې دي. د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ د نفوس 3.3 برخه جوړوي، تر اوسه په نړیوال کچ تر 10% زیات د کرونا واکسین لګولي. چین چې د نړۍ د وګړو شاوخوا 9% جوړوي، د نړۍ په کچه د لګول شوو واکسینو په 30% کارولي دي. خو د افریقا په ډیرو هیوادونو کې د واکسین کچه په 30% تر یو لاندې ده، او د نړۍ نور بي وزل هیوادونه هم د کرونا د واکسینو د تطبیق په برخه کې ورته وسیت کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر ټیډروس ادهانوم ګبریوسیس ویلي نړۍ ناکامیږي. نوموړي خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د نابرابرۍ له کبله نړۍ د کرونا وبا له دوو کرخو سره مخ ده. د واکسینو په ورکولو کې دا سیالي داسې مهال ده چې د کرونا وایروس ډلټا بڼه چې لومړی په هند کې ولیدل شوه او ډیره سر خپرېدونکې ده، په چټکۍ د نړۍ په ناواکسین شوو وګړو کې خپرېږي. د نوې بڼې له آسیا پاسیفیک رانیولې تر روسیې پورې هیوادونه اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې تازه محدودیتونه ولګي. په اندونیزیا کې سره صلیب خبرداری ورکړی چې د 220 میلیونه وګړو دا هیواد د کووید 19 یو ناورین پڅنده دی. په دې هیواد کې د کرونا ډلټا بڼې پیښې زیاتې شوې او په روغتونونو ګڼه ګوڼه زیاته شوې ده. د اندونیزیا د لویانو په سلو کې تر 50 کم واکسین شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا د واکسینو د مرستو په لړ کې تازه مرستې اعلان کړې. ویلي دي چې 1,000,000 فایزر بایو انټیک واکسین به پاراګوای او 2,500,000 دوزا جانسن اینڈ جانسن واکسین به کولمبیا ته ورکړي. امریکا تر دې مخکې افغانستان سره هم د 3,000,000 دوزا واکسینو مرستې اعلان کړې. په هر حال کې د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کرونا د مهارولو په برخه کې په پراخه کچه پر نړیوالې همکارۍ ټینګار کړی.
څلور بجې او دیرش دقیقې دی. پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته چې عصمت څاروانی اوروي.
جرمنی له افغانستان خپل وروستي پوځیان هم ویستل او په دې توګه په افغانستان کې خپل شل کرن پوځي ماموریت پای ته ورساوه. د چک جمهوریت وسلوال پوځ نن وویل چې له افغانستان څخه دغه هیواد او وروستي دوله سرتیري له خپلو ټولو وسلو سره هیواد ته بیرته وګرځېدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې 15 ولسوالۍ له طالبانو بیرته نیولې دي. د دفاع وزارت په وینا دولتي ځواکونو په بغلان کې، خوست، په پروان کې شینواري، په فاریاب کې چارباغ او پښتونکوټ او په بلخ کې کلدار ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې دي. نامعلومو وسلوالو په لغمان ولایت کې یو دینی عالم وباشه. د مخابراتي خدماتونو د تنظیم یا اترا اداروي د سلګونو مخابراتي برجونو یا ټاورونو د ویجاړې دوله عمله د ادارې ته میلیونونه ډالر زیان اوښتی دی. د پاکستان پوز وایي دوه سرتیري نن په شمالي وزیرستان کې وشل شوې دي. د روسي حکومت په خپل هیواد کې د چک جمهوریت یو بل غیري حکومتي مؤسسه منع کړه. د روسي چارنوالۍ د معلوماتي ټولنې ازادي په نوم مؤسسه د نامطلوبو مؤسسو په لیست کې شامل کړي او پر فعالیت کې بندیز لګولې ده.
او دا هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال د نجونو له ولس کلنې ښکته عمر لرونکو لوبډله نن تاجکستان ته ولاړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشهوب ازادي رادیو ته وویل چې د غلوډله د آسیا مرکزی سیالیو کې د ګډون په موخه تاجکستان ته تللی. د آسیا د ولسکلونو لوبډلو ترمنځ دغه سیالي د جون له 1 د جولای تر 9 نیټه په دوشنبه ښار کې ترسره کیږي. په دغه سیالیو کې د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان او قرغیزستان لوبډلې لوبېږي. د افغانستان د ولسکلونو ښکته عمر لرونکو نجونې په خپل لومړی سالی کې د جمعې په ورځ د جولای په 2 په دغه لوبو کې له ایران سره مخ کیږي. په لغمان کې نن د پایا فوټبال یا گراس روټس فیستیوال جوړ شو. په لغمان کې د لس روزونکو په لارښوونه د گراس روټس فیستیوال د دغه ولایت د سلګونو هلکانو او نجونو په ګډون ترسره شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د گراس روټس ډیپارټمنټ مسول علي جبیر د دغه فیستیوال موخه د لغمان تر لسکلونو ښکته منتخبې فوټبال لوبډلې ته د تکړه ماشومانو غوراوی بللې. د انګلستان په سوداګریز لیگ ویټالټی بلاست لوبو کې تیر شپه د محمد نبی او نبین الحق لوبډلو ترمنځ لوبه ترسره شوه. پایل کې لستر شایر پچاو ګټله او لومړی توپ وهنه وکړه. لستر شایر په ټاکلو شل ورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو 138 منډې جوړې کړې. سکاٹ سٹیل څلور سلويخت او هیری سنلس 2 منډې وکړې. د محمد نبی اروان نار تامتن شایر لوبډلې په 19 اور کې د 15 لوبغاړو په سوځیدو ټاکل شوی هدف پوره کړ او لوبې وګټله. محمد نبی په توپ اچونه کې یو لوبغاړی وسوسه او په توپ وهنه کې بیا 8 منډې وکړې، خو مقابل کې بیا نبین الحق دوه لوبغاړي وسوسه ول او په توپ چونه کې بیا 8 منډې وکړي. په ویټالټی بلاست لوبو کې تر دې دمه په توپ چونه کې نوین الحق تر ټولو مخکښ دی. نوموړي په ولس لوبو کې ولس لوبغاړي وسوسه ول.
سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو د همدې خبرونه په پاتې برخه کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند شیبو کې اونیز پروګرامونه هم لرو، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د خلکو د ژوند بڼه څه ډول ده؟ ځینې خلک وایي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې طالبان له خلکو سره ناسم چلند کوي، خو ځینې نور بیا وایي چې په دې سیمو کې طالبان له خلکو سره کار نه لري او تر ډیره له دولتي ځواکونو سره په جګړو بوخت دي.
د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې ژوند ځینې خو یو شمیر یې لستونزو ډک بولي.
له افغانستان د بهراني ځواکونو د وټلو لیلان سرسام د طالبانو له لوري جګړه تیزه او یو شمیر ولسوالۍ د غډل لاس ته ورغلي. که څه هم افغان امنیت یو دفاعي ځواکونه یې تکتیکی شاتګ بولي، خو پښتنه دا ده چې په هغه ولسوالۍ کې چې د طالبانو لاس ته ورغلي د ولسي وګړو ژوند څنګه دی. د دغه ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي وایي چې طالبانو پر خلکو داسې بندیزونه لګولي لکه شل کال وړاندې د دغه ډلې د حاکمیت پر مهال. دوی د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي او وایي ژوند دي تریخ شوی دی. د اوروزګان د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکي کریم الله وایي په سیمه کې طالبان واکمن دي او په خلکو یې سخت قوانین وضع کړي.
موږ خو د طالبانو تر ولکې لاندې ژوند کوو په الحال، او اوس خو چې کوم څه لیدل کېږي هغه د جګړې د لارې څخه دي. ولې ایس د سولې کومه خبره دی پر مخ نه ده وړې؟ دوی اره ساحه په جنګ په وژنې سره هنیسي. دوی تر منطقه لاندې ژوند سخت دی، ډېر ګران دي. ښځه مثال د کور څخه به د باندې نه راوځي، تعلیم به نه کوي، درس به نه وایي. د دې خو د ښځو سره دغه دی که دغه د ښځو حقوق هغه رقم خو دوی نه دي کوي.
دی وایي طالبانو دغه شان د بیلابیلو کلیو پر اوسیدونکو درې وخته ډوډۍ حواله کړي او ورته ویلي که دا کار نشي کولی باید لګښتې ورکړي. خو د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي احمد الله بیا وایي لا وختي دی چې په خپله سیمه کې د طالبانو پر کړنو قضاوت وکړي. دی وایي د طالبانو کړه وړه له تیر سره توپیر لري او چا سره کار نشته.
څوک حجاب کوي، څوک چادرې پسروي، او ښځو تم کار نه لري، په هیڅ چا کار نه لري.
دی وایي په ډېری کلیو کې د موسیقۍ د اورېدو او له کورونو د مېرمنو د وتلو په برخه کې خلکو خپل ځانونه سانسور کړي او فکر کوي چې په دې کار ښایي د طالبانو له سخت غبرګون سره مخ شي. د بلخ ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي بیا وایي چې د طالبانو تر واک لاندې ځانونه خوندي نه بولي او له دې امله سخت اندېښمن دي. د دې ولسوالۍ یوې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې طالبان د خلکو له کورونو د پټنځای په توګه کار اخلي. هغه وایي که څه هم طالبان له خلکو سره کار نه لري، خو خلک په ویره کې دي او مېرمنې له کورونو د باندې نشي راوتلی.
مردم پریشان ای وضعیت هست که چگونه
خلک اندیښمن دي چې حالات به څنګه سي، او مېرمنې له اوسني حالت وېرېدلې دي او د تیر په څیر پرته له چادري او محرم له کوره نه وځي. طالبان سره له دې چې ملکي خلکو سره ډېر کار نه لري، خو په کوڅو کې تګ راتګ ډېر لري.
طالبان کار نه دارن.
د نوموړي په خبره د بلخ ولسوالۍ ډیرو اوسیدونکو له وسنیو حالاتو نه د ویرې په خاطر خپلې لورګانې مزار شریف ښار ته استولي، خو وسلوالو طالبانو له سیمهییزو خلکو سره د ناسم چلند او د بندیزونو لګولو خبرې د دوی د بدنامۍ دسیسه بللې. د دې ډلې ویان ذبیح مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال جګړهییز حالت دی او د دوی د کسانو لخوا هیڅ ډول بندیزونه نه دي لګول شوي.
اوس حالات جګړهییز دي او هر څه به په خپل حال پاتې وي. کله چې قوانین جوړ شو بیا به خلک د قانون سره سم چلند کوي، هغه به په نورمال او مناسب وخت کې.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسوم. بیا هم د خبرونې تازه همایون هیوات هر کله کوم دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیګو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او سمره د خلکو په ژوند اثر لري. په دې اړه د خبرونې لامل ما سره بحث کوو. د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اثرنې ورزونې د څنګ مشر خغلی عبد الواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کوچ یعنی کیدیش خلک د فساد په اړه معلومات ولري، خو که علمي اړخ په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پې تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي، نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیعي حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي، هغه لنډې دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري. طبیعي خبره ده فساد خپله د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلي کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفی تاثیر لري. نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټول نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې مونږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي، هغه ته مونږ فساد وایي. چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسیږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بیلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزا چې و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزا چې تدوین سوی دی هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ور کړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر دی یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپل حدودونه تجاوز دې ته هم مونږ د فساد یو بیلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډېر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د زیقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوسل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي. حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي، خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کیږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کیږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې غلولی دي په هر اړخ کې. دسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، مونږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې یو مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کړي چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤول یم او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین دی حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږ وزی قوانین لرو، دغه وزی قوانین هم د یو انسان له خاطره د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وزی قانون هم واوسیږو، ځکه که چیرته دغه وزی قانون مونږ رعایت نه کړو نو اخواته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وزی قانون رعایتول پکار دی، ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي هلته هغه بندی خونې ته لاړ سي، اول ته هغه بندي سي، دغه ازادي سلب سي، دغه هغه حیثیت هغه کرامت هغه عزت په کورنۍ کې جامع کې ټوله بند سي. یعنی دغه دنیا ډېره وړوکې مجازات ای هم د دولت له طرفه هم هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه، ولې مونږ دغسې بیا یو آخرت لرو. بل دا دی چې د دغه وزی قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی، ښه حکومتوالی مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی فساد کوي هغه باید وپیژني، هغه شناسایی کی، هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي، ځکه چې وزی قانون هغه سمت هغه زبه هغه تنظیم هغه هیچ څوک نه پیژني بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي. نو دغه هغه حل لاره اساسي دغه ده چې مونږ صحیح وزی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو، او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو او مونږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو نه به چا ته حق ورکوو. په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي، مونږ ته وزی قوانین خپل دستورات پریښي دي. که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه، زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلق خوی دی میاستو تی اغی کهی زی دیغ دقی و دیغ ثانی و دی حتی دیغ سات اغی گڑای تزمین کومه چی چوک لالله نوو ویریگی او قانون شرعی او وزی پا زان بان تدبیق که او دغه مظلوم انسانانو تا دی دوی حق رو رسی، نو دغه فساد جرد او ریخی و چیگی. او امید داده چی ټول مونږ او تاسې لاس یو کو دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي، د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره و خلکو وینې زبیښي. زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده. ضوابط په رابطه باندې پریدو، کارت اهل کار ته وسپارو او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کړو. ان شاء الله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وم اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ڈیموکریسی
نہ ڈیموکریسی نے پرانے
خلق حکومت بنوے
ڈیموکریسی نے رسنائی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتڑے
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوونه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیر ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د لومړنیو بازارونو پاکله وهېږي
ما به غنم درلود تب ور به شي درلود سره بدلې بم کې ضرورت مو ما با میوه درلو دا تا با جنس درلو دا بم سر بدل کرم.
بازار پا ورزنی جوان که چه ارزخت لری؟
بازار چې نوې خلکو چی شي کوله خو جامه کې ملاویږي پیزار کې ملاویږي خو خوراکونه کې ملاویږي دنیا سلوتونه کې ملاویږي چې بازار نه کې ویله ګټه ته بازار نهسته بازار کله خان کوي کو پیسې
او لپایلا بیا تر وسه څه بدلون پکې راغلی دی
آنلاین بازارونه ډیر دي دغه دی اغوستل توکي نه قصدي مثلا کوټونه دي بوټونه دي بازار تم تاګونه شو انټرنیټ کې مقتل یعنی پنځو د خو کلاس ته خو کې محتاج نه سره ورسېدل
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د بازار تاریخ ته یو لانډه کتنه کوو بیا ارزښت روښانه وو او د خلکو خبري هم درته اورو له ازادي رادیو سره اوسئ قدر من اوردونکو د ول سوا او اتلسو 50 ترمنځ په لویدیځ اروپا او شمالي امریکا کې د بازار سیستم رامنځته شو د وخت په تیریدلو سره ورو ورو په ټوله نړۍ کې پلور په منظم ډول په ځانګړي بازار کې پیل شو تر هغه وړاندې به جنس په جنس تبادله کېده د پیسو په پیدا کېدلو سره په بازار کې د پلورونکو او پیرونکو کار اسانه شو د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بازار د تاریخ او ارزښت په اړه وایي چې بازار د انسانانو له لومړیو اړتیاو څخه شمیرل کیږي
بازارونه پیدا کېدل کلی پیدا کېدل او خارونه پیدا کېدل دا تقریبا داسې هغه نه دی دقیق نه دی ما به غنم درلود تبو وربش درلود سره بدلې بم کلی ضرورت بم ما به میوه درلود تبو جنس درلود دبم سره بدل کړل جنس په جنس تبادله و ورور چې تشکل زیات شو ضرورتونه زیات شول او د جنس په جنس تبادله لږ مشکله و یو شای دی بلشی سر بیخی اندوالو مساوی نیدی دی مغو دی پارو چی دی پیسو مساله را منزده شو پاولو وقتونو که زین شایان دی ارزخت پیسو منر شلو مثلا پی چین که یو دول سپین غوایی و دای حکوماتی وزای تا بوتلل چی دی خلکو پواکی نو به بدون دی چرمنو نا لوتو نا جوراول او اغا با چلی دل ارزخت بیدلود بلاخره دی لوتو نو چاپی دلو موضوع را منزده شو او بازارونه جوړ شولو د پیسو په بدل کې چار شای واخیستل او په دې بازارونو کې بیا سرپټي بازارونه خاص ارزښت لري چې په دې کې مثلا د غزنی سرپټي بازارو ډیر کلی بازارو په دې بازار کې د آهنګرانو کوڅه بیله و د مسګرانو بیله و د پوشتین دوزانو بیله و نو دا ټولې کوڅې وې په دې کې به د شان خرڅېدل په قندار کې یو سرپټي بازار شته وړکی پوغو که انتیک شهر خرچیگی در لباسونه پکی خرچیگی پو تاشقرغان که سرپتای بازارو نو دا بازارون موجود و دیدین علاوه زموخ پا خارونو که دی ورز و پا حساب بازارونه دی مثلا پا زین خارونو که جمعه بازارونه دی پا زینه که دوشنبه بازارونه دی پا زینه که چارشنبه بازارونه دی خلق خپل چاروی خپل چیزونه راولی پا دخته که یو بازار جوړوي د سهار تر ماښامه پورې او خلکو مغه ورځې ورته معلومې دي په کومه ورځ چې د بازار ورځ وي دوی راځي خپلې سودا واخلي نو دغه سیار بازارونه یا موقتی بازارونه هم په افغانستان کې رواج دي چې اوس هم خلک ورځي او دغونه سوداګانې اخلي
د بازار د نوم او ډولونو پاکله لیکوال او څېړونکی شریف الله دوست وایي کله چې د بازار کلمه ورو نو سم له لاسه مو ذهن ته د پلور او پیر ځای راځي بیا یې د ډولونو په فکر کې شو چې خاتمه پکار دی او چیرې راونیسو
خپل تاخد بازار کلمه چې ده د پټولو اندورپای ژبو کې تقریبا ستا د مثال په ډول خپل په پښتو کې ستا د ریکي ستا فرانسوي کې ستا انګلیسي کې ستا آلماني کې ستا او د اندورپای ژبو کې مشترک کلمه ده او د ټولو اطلاق د راکړي ورکړي د ځای په معنا دی چیرې چې راکړه ورکړه کېږي په سنسکریټ کې د دې لپاره د صبح په نامه باندې دا بازار دی په پښتو کې موږ د دې لپاره یو بازارګۍ لرو شهر لرو په لرغوني یونان کې د اتن په ښار کې بازارونه جوړېدل چې په هغه بازارو کې به حتی شجې به انسانان او مریان به هم خرڅېدل دا عام بازارونه وو خو دغه بازارونه پر دوه ډوله دي یو عام بازار دی
یو خاص بازار دی. هم بازار هغه چې پاغه کې هر ډول توکي خرڅیږي، او خاص بازار رو به هغه چې پاغه کې یو توکي یا یو شی خرڅیږي. د مثال په ډول یا یوازې غله دانه پکې خرڅیږي، یا یوازې څاروي پدې خرڅیږي، او یا یوازې د خوړو توکي خرڅیږي. یو د خاص بازارونه دي. په پخوانی کندهار کې د شاه بازار لرو، په مزار کې د مزار بازار لرو، نګرار بازار، همداسې د کابل زوړ بازار، دغه بازارونه.
ځینې میرمنې هم بیا د تیرې زمانې بازارونه ځکه ښه ګڼي چې وایي هغه وخت به یې په ډېرې بېغمۍ سره پیسې د ټیکري په څنډه کې غوټه کړې وي. د خپلې خوښې وړ توکي پسې به بازار په بازار، دوکان په دوکان ګرځېدلې. هغه څه به یې رانیول چې په زړه به یې وو. خو نن سبا یې د خوښې وړ جنس په ډېرې سختۍ پیدا کېږي. د خوست اوسېدونکي فوزیه په دې باور ده چې بازار ته تلل، جامې، بوټ، ټکرای او د کور توکي اخیستل له رواني پلوه انسان ته یو ډول خوښي ورکوي. خو دا هر څه هغه وخت خوي چې کافي پیسې ولري.
بازارونه مې هغه ټیم کې خوښیږي چې ما سره پیسې یو ضرورت مې یو بازار ته لازم خو خودي شوی نه راوړم. کور دپاره جامه پیزار نکور شهر اړم، اسه پیسې نه را سره هیڅ بازار خون نه راک. بازار چې نو خلکو چی شي کوله؟ خو جامه کې ملاویږي، پیزار کې ملاویږي، خو خوراکونه کې ملاویږي، دنیا سلوتونه کې ملاویږي، په وطن خو بازارو باندې خو کاریږي. چې بازار یو علاقه کې بازار نه، یغه کلی خو غن کغټ کلی بې چې بازار نه کې ویل غدل ته بازار نهسته. بازار خو له خون کوي خو پیسې څه پیسې د سره نه یې کنه بیا هیڅ خوند نه کوي.
سر محقق عبدالهادي صفای وای چې پخوا به په بازار کې لومړی اصل رښتیا ویل وو. توکو به چې کوم کیفیت درلوده هماغه به اخیستونکو ته ویل کېده. خو نن سبا چې بازار ته ځي د ځینو دوکاندارانو په بې ځایه ستاینه به په ډېره ګرانه بیه په کم اصلو توکو اوړي، چې دا د دوکانداری د اخلاقو خلاف کار دی.
حدیث شریف کې راځي وو یو صحابي ته یو نفر راغی وایي ما یو اوښ په کار دی، ول چې زه غزه نه دغه اوښ واخله ډېر داسې چاغ و چلاو ډېر ټول شرایط یې درلوده. نو بیا هغې سړي نه یې پوښتنه وکړه د چی د پاره اخلي؟ ول دا د دې دپاره اخلم چې سفر کې لرې سفرونو ته راسره وسي. ول نه 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 دا ول غوښه لري خو دغه خصلت پکې نشته، بېرته وګرځه ول هغه واخله. نو هغه وخت صداقت په دومره اوج کې قرار درلوده چې یو نفر د خپل د مال عیب یې خپله ویلې. متاسفانه چې اوس مارکیټ ته تاسو ځئ یو خټکی یو نفر نه اخلي وایي چې دا څنګه دی؟ وایي ډېر خوږ دی، کور ته چې ځئ دغې نه یو بل شی وسي. نو داسې ما نفر لیدلی چې قسم یې خوړی چې دغه مواد دومره وزن لري چې وزن کړی هم دی کم وتلی دی. داسې موارد بیخي زیات هغه شوی دی. مثلا بعضی اجناس تکه کورتۍ دریشي دا بوټ داشان په نامه د یو مملکت در باندې خرڅوي چې بیا وګوري هغه د بل مملکت اوسېږي.
د وخت په تیریدلو سره بازارونه ډیر شول. د نارینهو تر څنګ میرمنو هم دوکانداري ته مخه کړه. د غور اوسیدونکو رستم غیاسی دا کار د یو هیواد په اقتصادي وده کې ګټور ګڼي. هغه د ځینو مشهور بازارونو یادونه هم کوي.
د دې بازار ته د خزي بول د یو ننګ ځان ته بالا کوم شای چې خزو په کار وو لکه جامع و نخه به ورکه، ولو که به د پخو بوټونه په کار وو نمبر به هم ورسره نه پیدا چې پخو نمبر ولي کی بس یو تار به دغه په پخا ونیو. نو نن په افغانستان کې او په تنانه په خرو کې بلکې په اطرافو کې په ولایتو کې هم ښځې دوکانداران شته چې زه یو مثال در کوی شم. لکه د موږ د غور ولایت کلی ده، ښځې دوکانداران دي. په ولایت کې هم چنین ښځې دوکانداران دي. په ولسوالیو کې هم هغه امن ولسوالیو کې شته دي.
په پرمختللو ملکونو کې کاري بوختیا، د بازار په سیستم کې اسانتیا، په ځینو هیوادونو کې امنیتي ستونزې او په دې وروستیو کې د کورونا ویروس د دې سبب شو چې آنلاین خرڅول هم وده وکړي. آنلاین بازار بیا د خرڅولو او اخیستلو هغه ډول دی چې پیرونکي ته اسانتیا او پلورونکو ته ډیره ګټه لاسته ورځي. خو لکه مخکې مو چې ویل په آنلاین بازار کې هم صداقت د پرمختګ لومړنی ګام دی. د لوګر اوسیدونکو تمهید سیلانی وایي چې په دې وروستیو کې ډیر توکي په آنلاین ډول اخیستې دي، خو کله له داسې جنس سره هم مخ شوی دی چې د انټرنیټ له لارې د خرڅونکو په پاڼه یو څه لیدلی او د کور شاته یې بیا بل څه ورته راوړي، چې دا کار په خپله د آنلاین اخیستلو ارزښت کموي.
په نورو هیوادونو کې لکه اروپا یا امریکا یا نور غربي هیوادونه چې دي هغلته آنلاین بازارونه ډیر دي او هغلته مفید هم دي په ټولنه کې، ځکه یو خلک وخت نه لري وړی چې په انلاین توګه خپل امغسته شي ضرورت وي توکي وي هغه راوخلی. دوه مسله دا ده، هغه ته پروسیجر قانون شته دی کومه کمپنۍ چې په انلاین توګه شي واردوي هغه کتل کیږي، د هغه وروسته پروسیجر کیږي بیا ټولنې ته وړاندې کیږي، یعنی پر کیفیت کار کیږي، هغه ته یعنی تقلب او جال کاری نه کیږي. مګر د افغانستان پشان داسې هیوادونو کې چې وروسته پاتې دي او هغه اقتصادي پروسیجر ضعیف دی، نو دلته د آنلاین بازار ګټې او زیانونه دواړه لري. ګټې به دا وي چې کورونای حالتونو کې، داسې اضطراري حالتونو کې چې دلته جنګونه زیات وي، یو کولی شي چې په آنلاین توګه په شهره واخلي. مګر زیانونه به دا وي چې په افغانستان کې یو فوق العاده اداره چې بهرني توکي چې راوړيدي هغه پروسس شي هغه نشته دی. دویم لاس دریم لاس مال په لومړي لاس یا د لومړي مال په لاس باندې خرڅېږي، دغه د اغوستلو توکي مقیس دي، مثلا کوټونه دي، بوټونه دي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د بازار ډولونه ډیر شي، سوله وي او د توکو د رانیولو لپاره پیسې د لاس په تڼاکو او د تندي په خپلو پیدا شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.